السلام علیکم ستړي مشه زه صفیو لاستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره غلاست ویم پایل په خبرونو باندې کوو د ملګرو ملتونو امنیت شورا اجازه ورکړې چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی له قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوهې ته سفر وکړي. د امنیت شورا په بیان کې چې رسنیو ته رسیدلی ویل شوي له یک شنبه د اپریل 8 د می تر 4 پورې ښاغلی متقی د سفري بندیز څخه معافیت ترلاسه کړی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم قطر ته د ښاغلي متقی سفر تایید کړی خو ډیر جزئیات نه دي ورکړي. ملګرو ملتونو په قطر کې د افغانستان د راتلونکي په اړه څو دورې لویې غونډې ترسره کړي چې پکې د افغانستان د سیاسي او ټولنیز راتلونکي په تړاو تګلارې تر بحث لاندې نیول شوې دي. ټاکل شوی د 1400 کال د کانکور آزموینه د جوزا د لومړۍ اونۍ څخه د سرطان د لسم د شلمې نیټې پورې د نجونو له حضور پرته ترسره شي. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ملي آزموینو ادارې اعلان کړی چې سږ کال د نوي مدرسو او ښوونځیو د داوطلبانو لپاره د کانکور آزموینه د افغانستان په ولایتونو او کابل کې په 5 مرحلو کې اخیستل کیږي. د دې ادارې مشر عبدالباقي حقانی نن په یوه خبري غونډه کې وویل سږ کال به 3000 کسان د ماسترۍ، 6400 کسان د لیسانس او 3550 کسان د انسټیټیوټونو لپاره جذب شي. د طالبانو د حکومت پراتک سره د شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو محرومې شوې او پوهنتون ته د تګ یا د کانکور په ازموینه کې هم د ګډون حق ورڅخه اخیستل شوی دی. د ایران په بندر عباس کې د 14 او اورلګیدنې له امله د مړو شمیر 28 کسانو ته لوړ شوی دی. څه باندې 1100 کسان ټپیان شوي هم دي چې د ځینو وضعیت یې ښه نه دی. اور وژونکي سهار په دې وتوانېدل چې د اور لمبې ترې یو حده مهار کړي. خو د تازه راپورونو په اساس یو وار بیا د ډیپوګانو او کانتینرو کې اور بل شوی دی. پرون د بندر عباس په شهید رجایی بندر کې چې د ایران له مهمو تجارتي بندرونو ګڼل کیږي زوروره چاودنه وشوه. تر هغه وروسته په بندر کې پراخ اور ولګید. که څه هم لا د دې پېښې اصلي علت نه دی معلوم، خو اټکل کیږي چې په بندري تاسیساتو کې د کیمیاوي او خطرناکو موادو ډیپوګانو چاودنه کړې وي. نیویارک ټایمز بیا د سپای پازداران د یو چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د راکټونو د سوخت د یوې اصلي مادې سودیم پرکلورات د محمولې له امله دغه چاودنه شوې ده. د کاناډا په وانکوور کې یو بریدګر خلک په موټر وهلي او لږ تر لږه 9 کسان یې وژلي دي. په پیښه کې چې د وانکوور په وخت د شنبې شپې شاوخوا 8 بجې شوې ګڼ کسان ټپیان شوي هم دي. پولیسو ویلي بریدګر په وانکوور کې د فلیپینیانو د یو فستیوال ګډونوال په نښه کړی و. بریدګر چې د پولیسو لخوا نیول شوی په خپل موټر باندې راسن د فستیوال په ګډونوالو ورغلی او ګڼ خلک یې لاندې کړي دي. چارواکو ویلي پیښه تر څیړنې لاندې ده او د دوی په خبره له ترهګرۍ سره کوم تړاو نه لري. او هندي او پاکستاني سرتیرو د درېمې شپې په مخه په کشمیر کې په یو بل باندې د سپکو او درنو وسلو ډزې کړې دي. دا وروسته له هغه چې د اپریل په 28 د هند تر ولکې لاندې کشمیر په بالګام سیمه کې بریدګرو لږ تر لږه 26 کسان مړه او لسګونه نور ټپیان کړل. ته د وژل شوو ټپیانو اکثر ملکیان و. د هند صدر اعظم نریندرا مودي خبرداری ورکړی چې د پالګام د برید عاملین او ملاتړي به تر ټولو سخت ځواب وویني. هندي چارواکو پاکستان د دغه برید له عاملینو په ملاتړ تورن کړی. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف بیا ویلي حاضر دی چې د برید شفافې څیړنې وشي، خو د خپل هیواد له ځمکنۍ واکمنتیا دفاع ته هم چمتو دی. خبرونه مو آزادی رادیو اوریدل کوری شي. د آزادی رادیو پروگرام د آزادی رادیو په ویب پانی آزادی رادیو ډاٹ کام کې واوري. همدارنګه خبرونه او راپورونه اولولې. د سر مطلب مو دا دی چې له پاکستان راستنې شوی افغان کډوالی وایي هیڅ روغتیایي اسانتیاوي نه لري. په دې اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې په پاکستان کې د داعش ډلې روزنځایونه او خوندي ځایونه لري. کارپوهانو په دې رابطه د خلیلزاد خبرې تر یو اندازې تایید کړې دي. د روختیا په ارتباط یو بل راپور هم دالرو چې د بودیجو د کمښت په خاطر باندې څه باندې زر روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي.
یو څه سوا هغه د مالی ملاتړ کوي. ځینې ګروپونه به تلل ولسوالۍ ته، هغه لرو پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټرې رسېدي او ډاکتران به رسېدل. یو څه ناڅه دوایي به رسېده. هغه چې څنګه ډاکټر هم دا خبره کړې د خبرداري سره هغه درېدلي دي کارونه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
له پاکستان افغانستان ته د زینو راستنو شو کورونه خزی او جونې چې د کډوالو په پندغالو خیمو کې وسیږي وای هیڅ ډول روغتي اسانتیا او تلاسرسای نه لري. زینو دغه ازادي راړو ته ویل دا سیمال چې د امیدوارې په اساس دوره کې دي هم په خبره خزینه ډاکټرانو او قابلیتګانو تلاسرسای نه لري. ځوان جونې بیا شکایت کوي چې د میاشتنې دورې په مال سختو ننګونو سره مخ وي. روغتیا پالان وایي که دې مهمو حالاتو کې دغه ښځو ته روغتیا خدمتونه ونه شي له خطرناکو ناروغیو سره مخ کېدای شي. زموږ همکار فیروزی عزیزی د کډوالو په دې پنډغالو کې له ځینو تازه راستنو شو ښځو او نجونو سره خبرې کړي او دغه رپورټ یې چمتو کړی.
امیدوار مدینه همیاستو او هر ډاکټر ته اړتیا لرم، بس سرپنا نه لرو، خیمی دی سرپنا جی نه لرو.
دوه ویس کلنه شریفه وه چې د اپریل په 14مه له خپلې کورنۍ سره د پاکستان له اسلام آباد ښاره په جبري ډول افغانستان ته ستنه کړل شوې ده او اوس د کابل په کارتیناو سیمه کې د کډوالو په یو پنډغال کې اوسیږي. شریفی ازادي راډیو ته وویل چې د څلورو ماشومانو مور ده او پنځم هغه یې د نهو میاستو په ناستی خو وایي په خیمه کې د ژوند سخت ورځې شپې تیروي او هیڅ ډول روغتیایي اسانتیا او ته لاسرسی نشته.
پاکستان کې څو غرسې وي ما غل درغل ودل دم نو کور لار نو خل لار خیمه کې غزون نه تیریږي. موږ خپل کور کې امیدوارم ستاده ز خپل امیدوارم د ډاکټر ضرورت لرو ولې نه لرو زما روپې نه لرو څو خپل خواړه پیدا کوم امیدوارم د نه همیاستو او د هر ډاکټر ته اړتیا لرم همیاس باندې خلک زی راځي چې چړې تا ګور ولې نه خلک خپل علاج کوي خپل ته خوګيږي لاسونه ته خوګيږي موږ دومره اندېښنه ده.
په تورخم کې د کډوالو په کم کې اتلاس کلن لیلا بیا چې همدا تیرونی د پاکستان له خیبر پختونخوا ایالت راستنه کړل شوی شکایت کوي چې د میاستنۍ ناروغي پر مهال د روغتي اسانتیاو له نه موجودیت سره مخ وي. د هم ازادي رادیو سره خبرو کې د خزینه ډاکټرانو له نشټونه شکایت وکړ.
نه کول خونه لرو تا مونږه د چمون راغلي خیمه کې اوسېګو ډاکټر خزینه کاوی لګان خو مې د دې دلی ویزه کې خزینه ډاکټر خو نه ستل تا خو ما ته پته نشته دا اوسه
دا په داسې حال کې ده چې ځینې روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي ولادي ناروغۍ متخصصین دي د ښځو لپاره د امیندوارۍ او د نجونو میاستنۍ ناروغۍ یا عادت یوه مهمه او حساسه دوره بولي او ټینګار کوي چې که دې وخت کې دوی لازمو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ونه لري له خطرناکو ناروغیو سره به مخ او آن د مور او ماشوم د مړینې لامل کېدای سي. د دې ډلې ډاکټرې سنیتا بهرام ازادي راډیو ته وویل
دغه حالت چې اوس امیدوار مور زغمي د راتلونکي کې د ماشوم پر روح روان باندې او د ماشوم پر روح باندې ډېره منفي اغېز لري. همدارنګه هغه نجونې او مېرمنې چې میاشتنۍ جامې لري هغوی ته مناسب ځای نشته ده چې دوی خپل حفظ الصحه مراعت کړي. دوی ته د تناسلي ناحیې امراضو مشکلات پیدا کېږي. همدارنګه د تخمدانو او د بچهداني اوږدمهاله مشکلات ستونزې ورته پیدا کېږي او د دې ترڅنګ حتی کېدلی شي یا هم د دې خونړۍ دوامدار وبهیږي. بالخصوص امیدوار مور ته چې د مور د کمخونۍ وجه کېدای شي حتی د مور د ماشوم د مړینې سبب کېدلی شي.
د کډوالو په پنډغالو او خیمو کې مو د افغان راستنه کړل سویو ښځو او نجونو شکایتونه او د دوی د روغتیایي ستونزو موضوع د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت لوایان شرافت زمان سره شریکه کړه خو نوموړي په دې اړه د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنری یو ان ایچ سی آر هم د اپریل په 25مه ویلي و چې له پاکستانه راستنې شوی افغان ښځې او نجونې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. یو ان ایچ سی آر د اندېښنې په څرګندولو زیاته کړې و چې د روانې اپریل میاشتې له پایله تر اوسه 1,00,000 زیات افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستنه کړل شوي چې ښځې او نجونې هم پکې شاملې دي. پاکستان د مارچ له 1.5 نیټې راهیسې د افغان بې اسنادو او اے سی سی یا افغان تابعیت کارت لرونکو کډوالو د ستلو لړۍ پیل کړې ده. د یادونې ده چې په افغانستان کې د روغتیایي ستونزو د خزینه ډاکټرانو قابلیتګانو او نرسانو د کمښت موضوع د بیرته راستنېدونکو کډوالو له پنډغالو هاخوا هم په پراخه کچه مطرح ده. مخکې د افغانستان له ډیری ولایتونو په ځانګړي ډول له لرې پرتو سیمو هم په دې اړه شکایتونه سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د افغان میرمنو پر وړاندې له شپږم ټولګیو پورته په ښوونځیو او دغه شان پوهنتونونو کې د دوی پر زده کړو محدودیتونو سربیره د 2024 زیږدیز کال د دسمبر په 2مه په طبي انسټیټیوټونو کې هم د نجونو پر زده کړو بندیز ولګاوه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور وشتاته
ازادي رادیو ته غواګی است. اوس هم ورزو د بشری حقوقو د فعالان او څیړونکو یو ریپورت ده. د بشری حقوقو شمیر فعالان څیړونکو په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنیزې غړي وایي له 2021 کال وروسته په افغانستان کې د طالبانو تګلارې د خزو اونجونو د حقوقو د پراخي سیستماتیک سرغړونې لامل شوې. د افغان خزو د حقوقو په اړه په یو ورستۍ ناسته کې چې په پاریس کې جوړه شوې و، دوی د افغان خزو اونجونو په وړاندې د طالبانو پالیسی د جنسیتي توپیر بیلګه وبلله. یو شمېر افغان خزي او اونجونې که څه هم دغه ډول غونډې هیله بخونکې بولي، خو وایي دې برخه کې عملي اقداماتو ته اړتیا ده.
د بشري حقوقو یو شمېر فعالانو، څیړونکو او په جلاوطنۍ کې د مدني ټولنې غړو د افغان خزو پر وړاندې د طالبانو کړنې د بشری حقوقو د پراخو او منظم سرغړونو یو بیلګه بللی او ویلی دی چې د افغان خزو انجونو په وړاندې د طالبانو پالیسي جنسیتي تبعیض ده. دوی دا څرګندونه د طالبانو په وکمنۍ کې د خزو حقوقو ننګونې او حل لارې تر سرلیک لاندې په یو غونډه کې وکړي چې د اپریل په 28 د فرانسې په الفوخ ویل خار کې د کولبیدوس بنسټ، د هزاره ملي کانګري او د الفوخ ویل خاروالۍ په همکارۍ جوړه شوې وه. د کولبیدوس بنسټ مسؤول او د دغه ناستې جوړونکي صابره سخیزاده ازادي راډیو ته وویل
زنان افغانستان
په افغانستان کې د میرمنو غوونه خپ کړل شوې دي، پر هغه سانسور دي، خو باید د دوی غږ غلی نشي. موږ چې د ستاره ټول شوې یو غواړو چې د دوی غږ ووسو او د دوی لپاره د عدالت غوښتنه وکړو.
دادخواهی برای آنها باید شوک.
د دې ناسي په پریکړه لیک کې نړیوالو حکومت لیکونو ته اشاره ویل شوې چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د طالبانو پالیسي د خزو انجونو له حقونو سیستماتیک سرغړونې دي. په دې پریکړه لیک کې نړیوالو ټولنې غوښتل شوې چې د طالبانو پالیسي د جنسیتي اپارټاید په توګه وپیژني. په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې نړیوالې جنايي محکمې او نورو اړوندو ادارو ته راجې کړي. په جلاوطنۍ کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي او له طالبانو سره د سیاسي او ډیپلوماټیکو اړیکو د دې کېدو مخه ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر افغان خزي او انجونې کڅام دغه ډول غونډې بخون کې بولی، خو وايي په دې برخه کې عملی اقداماتو ته اړتیا ده. لړلې یوې چنې غختل پر راپور کې نو مخبور شه ازادي راډیو ته ویل
په دې هیله یم چې دا جلسې یا ناستې فائدہ وکړي او د افغانستان د انجونو ملاتړ سبب وګرځي. بیا هم امید لرم له طالبانو څخه یو هیله لرم چې د افغانستان انجونو باندې رحم وکړي، چې باید افغانستان انجونو حقونه ورکړي.
یو بل افغان انجلې چې لږ کوم من شوی او دا هم نغواړي پر راپور کې نو مخبور شه ازادي راډیو ته ویل
دغه ډول ناستې ډېرې کېږي، خو باید عملي پایلې ترلاسه شي. موږ هیله لرو، خو تاسو فکر وکړئ چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې په بېلابېلو هېوادونو کې دغه ډول ناستې وشوې، خو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتېږي.
که څومره طالبان حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت له مخې تامین کړي دي، خو له 2021 کال وروسته لکه چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلی لشپږم ټولګي پورته تر پوهنتونې د نجونو په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او د غراضي په ټولو غیر دولتي او ډېرې دولتي ادارو کې د ښځو په کار بندیز لګولې او دوی له هر ډول سیاسي، ټولنیز او آن له محرم پرته په آزاد توګه له سفر کولو منع کړي دي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخوانی استاد زلمی خلیلزاد تر سرګندونو وروسته د سیاسي او امنیتي چارو یو شمیر افغان شنون کې امیدا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیل ترګریډلې د دوی خبر په پاکستان کې خوندې ځایونه لري او هلته روزل کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی استاد زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم لترګروډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خغلی خلیلزاد پرونه وخت د خبره د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه سرګندونو ته اشاره کړې چې پاکستان تیرو دریو لسیزو کې د امریکا، بریتانیا او لویدیز لپاره لترګرې ملاتړ وکړ. خواجه آصف دا یو تیروتنه ګڼلې، زیاته کړې چې اوس د دې کار نسبتا مکتکیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ ته.
وروسته له هغې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پاکستان د ترهګرو ډلو د ملاتړ په دوام تورن کړل، د سیاسي او امنیتي چارو یو شمېر افغان شنون کې دا کوي چې د داعش په ګډون بیلابیلې ترهګر ډلې په پاکستان کې خوندي ځایونه لري او هلته روزنه ورکول کیږي. د سیاسي او امنیتي چارو په اساق اتمر ازادي راډیو سره په خبرو کې تور پورې کړ چې پاکستان داعش وسلوالې ډلې ته په شمالي وزیرستان کې ځای ورکړي.
اوس هم داعش د سیمې دپاره یو پروژه دی چې د هغه شاته د پاکستان استخبارات دي او دا د داعش خراسان په نوم په همغه وخت کې چې داعش په منځني ختیځ کې ماته وخوړ، دوی د مجاهدینو او د طالبانو او د نورو ترهګرو ډلو نه یو ګروپ په وزیرستان کې جوړ کړ، هغه ته یې نوم ورکړ داعش خراسان. او دا بله پروژه ده د پاکستانیانو چې د سیمې دپاره د دوی د ستراتیژیک موخو دپاره کارول کیږي.
تازه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد ویلي پاکستان لا هم د ترهګرو ډلو ملاتړ ته دوام ورکوي. هغه دا خبره د شنبې په ورځ ناوخته د پاکستان د دفاع وزیر خواجه آصف هغه خبرې ته په خبرګون کې کړي چې ویلي دي پاکستان تیرو درې لسیزو کې د ترهګرو ډلو ملاتړ کړي. خواجه آصف د تیر جمعې په ورځ لسکای نیوز سره په مرکه کې ویلي درې لسیزې موږ د امریکا، برتانیې او لویدیځ لپاره دا کرکېړن کار لیانې له ترهګرۍ ملاتړ وکړ. دا یوه تېروتنه وه او اوس د دې کار نسبت موږ ته کېږي. نوموړي دغه څرګندونې د هغه پوښتنې په ځواب کې وکړې چې له نوموړي څخه د کشمیر په وروستۍ خونړۍ برید کې د پاکستان د ښکېلتیا په اړه وشوه. د خواجه آصف همدې خبرې ته په خبرګون کې ښاغلي خلیلزاد په خپله اکسپانه لیکلي معتبر راپورونه ښیي چې بلوڅ وسلوالو د بلوچستان په مستنک سیمه کې د تېرې مارچ میاشتې په نیمایي کې د داعش پر یو مرکز برید وکړ او 13 داعشیان یې ووژل. د خلیلزاد په خبره دا خبره امکان نه لري چې د پاکستان استخبارات د دې مرکزونو په اړه معلومات ونه لري. خلیلزاد وړاندې ویلي چې اسلام آباد باید د داعش د حضور په وړاندې چې پاکستان سیمې او نړۍ ته ګواښ دی جدي ګامونه واخلي. زلمی خلیلزاد څو ورځې مخکې په خپل اکسپانه دا هم لیکلي وو چې کره کسان ورته ویلي دوی اندېښنه لري چې پاکستان ښایي د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې داعش ترهګر افغانستان ته انتقال کړي. د امنیتي چارو پوه اختر محمد راسخ هم داعش ډله د سیمې د هیوادونو په نام نه کولو تورنوي هغه ډله چې د په باور پاکستان ملاتړ کوي.
داعش او نور خطرناک ډلې په دغه سیمه کې د تربیت او د اکمال او د جوړولو پاکستان جنرالانه او استخباراتي کړي پکې ډیر نغښتي ګامونه پورته کړي او د همدغه نغښتي کړونو اثرات دي چې سیمه ناامنه ده، هندوستان ناامن دی، افغانستان ناامن دی، د ایران او د تاجکستان او ازبکستان او ترکمنستان او چین لپاره هم دغه کړيګانی د تروسی جوړی شوې دي.
خو افغان شونونکو چې په دې راپور کې ورسره خبرې شوې د خپل اداو پاړه هیڅ سند وړاندې نه کړ. د پاکستان حکومت هم تر اوسه د زلمی خلیلزاد د خبرو پاړه په رسمي ډول سندي ویلي. په پاکستان کې د داعش د حضور پاړه دا څرګندونه داسې محل کېږي چې د 13 مارچ میاشتې په 15مه پاکستان د داعش د غړي د نیولو او امریکا ته د سپارلو خبر ورکړ چې د 2021 کال په اگست کې د کابل په وای ډګر کې په امریکایي ځواکونو په برید کې په لاس لرلو تورن و. پاکستان ویلی و چې دغه کس شریف الله نومیږي او د ډیورن کرخي په اوږدو کې د بریالیو عملیاتو پر مهال نیول شوی. له دې وروسته د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد رسنیو ته په سوالي غږیز پیغام کې ویلی و په پاکستان کې د داعش د غړو نیول کېدل دا په ډاګه کوي چې دغه ډلې هلته پناه وړي او هلته ورته خوندي پټنځایونه جوړ شوي. طالب چارواکو مخکې هم په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د ادا تر څنګ په وار وار دا تور پورې کړی و خو پاکستاني چارواکو دا ادا ویرت کړی وي. د داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې د ډیورن کرخي په اوږدو کې خپل موجودیت اعلان کړ. په پیل کې په دې ډله کې تر ډیر هغه وسلوالو چې له پاکستاني طالبانو ناراضه شوي او مشري پاکستاني حافظ سعید خان کوله. دې ډلې بیا په ننګرهار، کونړ او جوزجان کې سر راښکاره کړ. راپورونه وایي چې د 2006 کال را په دې خوا ثناءالله غفاري چې د شهاب المهاجر په مسار نوم د دې ډلې مشري کوي د امریکا متحده ایالاتو د هغه د نیولو په سر $10 میلیونه جایزه اخی. رویټر اژانس په یو راپور کې ویلي چې غفاري 9 کلن دی. پروسه کال په افغانستان کې لټپې کې دوه وروسته پاکستان ته وتښتید او داسې ګمان کېږي چې په بلوچستان کې پټ شوی. د 2021 کال له اګست را په دې خوا چې طالبانو کابل نیولې، داعش خراسان څانګې په افغانستان کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت منلی.
له خبرونو ور اخوا
وربشو پکتیا ته د پکتیا د یو شمیر غریز او سیمو اوسیدونکو اڅ پیل کړی چې د خپل سیمو د والشو زنګلو په ځایو کې نوی نیالګي کینوي او همي ساتنه او پالنه وکړي. دوی وایي کچيري اړوند ادارې او نړیوال بنسټونه ورسره مرسته وکړي نو د والشو غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي. د افغانستان د یو شمیر نور سیمو په شان د لوی پکتیا غرونو هم ونی او زنګلونه لري چې ډیره برخه یې په وروستیو څلورو لسیزو کې والشوي او لمنځه تللي. بل لور ته ځایي طالب چارواکي وایي سیموالو سره به د خپل امکاناتو په چوکاټ کې مرسته وکړي. جزئیات له نجیب الله خیل اورو.
دا پکتیا ولایت د ګردې سړی ولسوالۍ اوسیدونکو وایي هڅې پیل کړي په خپل سیمو کې هغه ځنګلونه چې په تیرو څلورو لسیزو کې وهل شوي په خپل امکاناتو پکې زینتي او میوه لرونکي ونې کینوي. د یادې سیمې اوسیدونکو زیاتوي کچېرې مؤسسې او اړوند ادارې ورسره د ځنګلونو او شنو سیمو په آبادولو کې مرسته وکړي نه یوازې د غرونو د شنه کولو بهیر به چټک شي بلکې دوی به یې ساتنه او پالنه کې هم ونډه ډېره کړي. د ګرد سیړی د سیرخی اوسیدونکو حاجی راز محمد مشال رادیو ته وویل
دا ونه مقدار کړی شوې دي چې دغه ته میګ لختیم تروي په ذاتیم کې کوم سره چم کاری کړن د دولت یا د زراعت یا د موسسي دغه نه د وهل شوې بیت په زمیندې یم سره د بادوم کومک وکي چارمغز کومک وکي کوشش شو کی کزن وزای شو ناجوش وو پستاشوا د وړې بيتي د پرې انجه شوا هغه دلال متخمیت امګ ضرورت لري.
د ګرد چړی د سیرانی سیمې اوسیدونکو ویل ونې نیالګي او نور کرنیستوکي اساسي او دوامداره اوبو ته اړتیا لري چې یاده سیمه له دې اړخه خواره ده. د یاد سیمې اوسیدونکی احمد ګل له اړوندو ادارو غواړي چې دوی لپاره د نیالګیو او ځنګلونو د ښې پالنې په خاطر د اوبولو په سیستمونو کار وکړي.
موږ د زراعت نه دا غوښتنه ده چې غرینه پر بند کړو. دغه خلک چې دا خلک خدای پیدا کړي دي، دغه غرینه خدای پیدا کړي دي، دغه وسیله د غرې نه وه، د ځنګل نه وه. اوس موږ غوښتنه دغه ده چې عام مځکه چلل می مځکه دي که نه، چې هغه ته موږ داته داسې طریقه جوړه کړي چې اوبه طریقه جوړه کړي چې داسې ونه په ولګوي که په دغه زمینه مشل ګولې.
اوسیدونکي زیاتوي د ځنګلونو بیا احیا اوږده کلونه خواري او نور امکاناتو ته اړتیا لري چې د ټولو امکاناتو پیدا کول د ځایي خلکو له وسه پورته دي. د ګرد سړی دوه تنه نور مشران حاجي نادر خان او بابرای وایي
کمه خپل ونه می لري دغه مندم د خاک وخته دي نه زیات ونه مګ د پټه رقم کنه ول دي مګ دغه نور بولې زپه وختنه دغه دو چې د سینادې دولته ضرورت لري، ویل د ضرورت لري، ویل سر باندې ته د ویل په خول د ضرورت لري.
د کوم ځنګلات چې د مګ ژبل شوی دي یا په ټپ والی دي یا رنجک والی دي یا چی شی والی دي چې دغه پران مګ د وختنه دو د حکومت نه چې په زراعت کې کدای شي هغه غروم کې ځنګوزه ونه شته خو شي وخت تر ده چې دغه مګ لا کې دغه ځنګل بیا په څپ په کو درګي.
د زادرانو اوسیدونکو ویل په دې غرونو کې کوم ځنګلونه چې شته دا هغه طبیعي ونې دي. د دوی په وینا په دې ځای کې د اړوندو ادارو او مؤسساتو لخوا داسې تحقیق نه ده شوی چې نوي نیالګي پکې ترویج شي. د زادرانو اوسیدونکی رشید خان وایي
زون غزای دا چړای دی، دا خو میګ بیا نه وای دا سې زینه دی چې میګ ته دا شایرو کې چې میګ دا سونه کې کنه وي چې دا کومه غز نو کې استفاده از نو وخلی دولت ته پاته لاګي چې دا شای په غره کې لاګي.
بل خو د پکتیا د کرنې ریاست مسؤلین وایي دوی د خپل امکانات په چوکاټ کې د ګرد سړی اوسیدونکو ته نیالګي او نور کرنیز توکي برابروي او یو څه همکاري ورسره لمخ کې شوې ده. د یاد ریاست استاذ زاهب الله ارسلان وویل
پکتیا ولایت ګرد سړی ولسوالۍ د سورخیلو په ساحه کې یقینا دا یو داسې اقدام دی، دا یو داسې کار دی چې ټول افغانستان ته یو مثبت فکر ورکوي. خو انشاءالله د آینده لپاره موږ دوی ته اطمینان ورکوو چې د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست د دوی سره تل همکار دی.
د یادونې وړ ده د لوی پکتیا د درې وړو ولایتونو خوست، پکتیکا او پکتیا یو شمېر غریزې سیمې ځنګلونه لري چې په وروستیو څلورو لسیزو کې ورته درون زیان رسېدلی دی. په وروستیو کلونو کې د ملګرو ملتونو د ځینو ادارو په ګډون یو شمېر مؤسساتو، اړوندو ادارو او د ګرد سړی د اوسیدونکو په شان ځینو ځایي خلکو د یادو غرونو د بیا شنه کولو لپاره عملي اقدامات او هڅې روانې کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې د روان میلادي کال تر پایه د افغانستان د سباندې زرو روغتیایي مرکزونو ډلې نیمایي هغه تړل کیږي. په افغانستان کې د دوی استازي ویلي دغه هیواد کې ټول ټال 1018 روغتیایي مرکزونه فعال چې د کال له پیلې شاوخوا 300 تړل شوي او له 200 ډیر نور د تړلو له خطر سره مخ دي. اسدالله الدین په دې اړه باندې یو مفصل رپورټ جوړ کړی دی.
په زابل کې دوی د کال تر پایه اټکل کړی دا اوس عمر لس پیسه د دولس پیسه د بې برخې شوی دی.
سیف الله خاموش د زابل د مرکز کلات اوسیدونکی دی چې وایي د ولایت مرکز کې روغتیایي خدمتونه د پخوا پرتله ټکنی شوي او د خلکو اړتیا ته ځواب نه وایي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې همدیش په ورځو کې هغه نړیوالې موسسې زابل کې خپل فعالیتونه درولي چې له مرکزی روغتون سره یې مرسته کوله، ډاکټرانو ته یې معاشونه ورکول او لری پرتو سیمو او ولسوالیو ته یې مرستندوی روغتیایی دلیلې ګلې.
اوس موسسه هغه د معلم لاټړې کوي ځینې ګروپونه بتلل ولسوالیو ته، هغه لری پرتو سیمو ته به زنانه ډاکټر رسیدي او ډاکټران به رسیدل، یو څه ناڅه دوایي به رسیده. هغه چې څنګه د ټرمپ د خبره کړې د خبرداري سره هغه د ریډلې د کارونه د به برخې سوي د یو خبره زابل ولایت کې تقریبا د یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې شپږ وو کسانو استعفا کړې ده چې وروختایي بخش کې کار کوي. په اخیره استعفا د زابل د مرکز کلات روختن د سرطبيب صاحب وو. نو دا ټول په دې خاطر سوي مخکې د دوی ملاتړ مؤسساتو کوي، د دوی ماشينه شول، د دوی چلاو کې دی، دوی به وروختایي خدمتونه وړاندې کول او اوس چې ول مؤسسات لا سخي ساده
هغه کس هم د دغه مؤسسې چې اوس یې زابل کې فعالیتونه درولي نوم یاد نه کړ، خو ګان شمیر نه دولتي مؤسسې چې د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو په ملاتړ فعالیت کوي د روغتیا سکتور کې ښکېل دي. د روغتیایي خدمتونو د پیکه کېدو دغه ډول شکایتونه نوي نه دي، بلکې د طالبانو لبیا وکمنیدو او افغانستان سره د نړیوالو د مرستو لکمیدو را په دی خوازیات شوی. د لغمان اوسیدونکو همدرد وایي په خو به هر کال د هوا په تودیدو د دوی کلی او باندو ته هغه موسسي ورتلې چې د ملاریا ناروغي د مخنیوي لپاره یې خلکو سره مرسته کولې. نو موري وایي د طالبانو لبیا وکمنۍ راهیسې د دغه موسسو سرک نه لګیږي او په خبره یې پرشته روغتیاي مرکزونو هم ګڼه ګونه ډیره ده.
نو په خو به د غریب خلکو ته د سی او پښخانی ورکول کېدل سروې به کېدل او دا سو کال هغه ټیم نادره کده هغه ډیر موثر او مفید وي. یوازینې لار د امغه ملاریا او مورکین بچ کېدو وسیله و د خلکو سره او نور خو اس برق دلته نسته. مثال خبرې سه ساړې پکای چالان کی برق خو سیستم نسته په اکثر او پر سیمو کې کانا په لسوالې کې نزل دغه دبليو ایچ او نه دغه هله کومه ځکه چیر د اړتیا دی مشکل وخت کې خلکو ته ځان راسي او کومک راسي. نو دا ډیر مشکل وخت د بیخي په دی ډاکټرانو باندې هغه نسته چې خبره دی ویني ماینه کې دوه لمبر پې نسته او پر ځای کې مریضانو ته سریمان چالان کړي په خپل سترګو منګوینو او دا نور مخ په ډیرې دوه نو ځته نه یو یو ولسی وګړي په هیله کوم سي ډیر خلک دی په انتظار دي سدا ټیم بیا راځي او موږ ته په شخانه توزیع کوي هغه باندې هغه دوایی ور سره وهل کې وهل سوی او باو پیسې پاغې تمیا شینه سره نږدې کېده.
شکایتونه یوازې د عام خلکو نه دي، روغتیاي کارکونکو هم په کور دننه ورته شکایتونه لري خو په خبره یې په اسانه یې په اړه خبرې هم نشي کولای. د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې یو روغتیاي کارکونکو د نوم نه خو دو په شرط ازادي راډیو ته ویل چې یوازې د دوی په ولسوالۍ کې څه باندې 300 ماشومان په خوارزواکۍ اخته دي چې د درملنې لپاره یې کافي امکانات نشته.
تقریبا 233 په متوسطي خوارزواکۍ او همدارنګه 290 په شدیدي خوارزواکۍ په یو ګوره په یوې ولسوالۍ کې دومره خوارزواکۍ او شتره سي ځکه به اقتصادي بد وضعیت او بل خبره ده چې روغتیاي خدمات هم اوس نشته دي.
دغه اندېښنې او شکایتونه داسې مهال راپورته کیږي چې تازه د روغتیا نړیوال سازمان WHO خبرداري ورکړی چې د همدې 2025 کال تر پایه ممکن 10% افغانان روغتیاي خدمتونو ته لاسرسي به برخې شي. دغه سازمان د افغانستان د څنګ مشر ایدوین سنیزا سلوادور د فرانسې خبری اژانس ته دغه اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې د سږ کال لپاره چې امریکا افغانستان سره مرستې زندولي تر اوسه 3 میلیونه افغانان روغتیایي خدمتونو ته لاسرسي محروم شوي دي. خاغلی سلوادور ویلي د 2025 کال لپاره تر اوسه په افغانستان کې د موجوده 1018 روغتیایي مرکزونو له ډلې چې دوی سره سب دي 304 تړل شوی او ویرشته چې د کال تر پایه 240 نور مرکزونه هم وتړل شي. له دې سره به د کال تر پایه د تړل شوی روغتیایي مرکزونو شمیر له 500 واوړي چې د WHO په خبره د روغتیایي مرکزونو سم نیمایي شمیر دی. د سلوادور په خبره د دې مرکزونو لټړلو سره به د افغانستان د 45 میلیونه وګړو لډاله 15 میلیونه روغتیاي خدماتو ته لاسرسي محروم شي. دغه خبرداري د افغانستان لپاره چې د ملګرو ملتونو په وینا د نړۍ په کچه له دویم ستر بشري ناورین سره مخ هیواد دی په څه معنی دی. و مغختل په دې اړه د طالبانو د حکومت د عام روغتیا وزارت نظر واخلو خو ویاندې ډاکټر شرافت زمان لڅ ویلو ډاډه وکړه. د عام روغتیا وزارت یو پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد بیا وایي د WHO اندېښنه ډیره واقعي نه ده. شیرزاد وایي کوم روغتیایي مرکزونه چې د روغتیا نړیوال سازمان یې تړلې بولي بشپړ تړل شوی نه دي، بلکې په هغو مرکزونو کې د WHO څنګ تړل شوی دي.
د WHO دغه ادعا او دغه اوازه او دغه جړاګانې معلومات بے بنسټه دي او معلومات غلط دي، ځکه چې په افغانستان کې د روغتیایي خدماتو ارزه کول د دوی وظیفه نه ده. د افغانستان کې د روغتیایي خدماتو تمویل بودوجه هر څه ثابت دي او د یونیسف موسسه د خوانه د تمویلګي د افغانستان د روغتیایي سیستم اساسي اصول دي. د دې لپاره نه امریکا بودوجه قطع کړي چې بانک جهاني د دې ځمواري لري او جامع اروپا د خوانه دې ته بودوجه کول کیږي او تر اوسه پورې د سکوم څمنګ نه دلدلی چې د دې بودوجه قطع شي.
د معلوماتو لمخې د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د روغتیاي کارکونکو د وړتیاو په لوړولو او د ناروغیو پر څارنه او پلټنه ډیر تمرکز لري.
د لشکرګا شهر او جنو نور ورسوالي
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالي
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم اهلا و احترامات می قبول کی قدرمن او درنو زکون کو یو ضربه هم تاسو ټول ته شرافت هم درن ورځی درسی موضوع ته هلمند هم چې تاسو ټول درنه زکون کې ورته روغ جوړ او صحت مند او سریو د سیاحت هم پتان می پرنا وګلری زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو درن ورځی درسی مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندی نو د تل په سر هم تاسو افغان مشهور مېرمن پیژنو او د هغوی د ژوند په خپل مشپړ معلومات تر لاسه کوو پرنا زکون کوله که څنګه چې زموږ تاسو د تیر ورځی لوست یو اتل افغان زړور مېرمنې اړوند نن ورځ یو ځل بیا هم دغه یو اتل زړور افغان مېرمنې اړوند مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړی دي هله منډه يم چې تاسو تر پای پر سره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ نن ورځ کوم یو ځل بیا هم یادونه کوم مخکې له دې چې تاسو لوست ویل کوم تاسو ټول درنه زکون کو سره باید خپل قلمونه او کتابچې موجود اوسي تر څو د نن ورځې د درس مهم نکات په خپل کتابچو کې خپل ځانو سره نوٹ کړئ همدا یو ځنی لاره ده چې تاسو کولی خپل درسونه په اسانه او ښه توګه سره زده کړئ نو راځو درنو زکون کو د خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست شلم لوست موضوع سپوږمۍ زریاب ده ولو چې سپوږمۍ زریاب څوک او سره شخصیت او کوم کارونه زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دي او څنګه یو کولای شوی چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجری شمسی کال کې په کابل کې زیږیدلې ده ولو چې سپوږمۍ زریاب چې اصلي نوم یې په خپل سپوږمۍ رویوف دی په 1390 هجری شمسی کال د کابل په ښار کې زیږیدلې ده نوموړی د افغانستان یو مشهور لیکواله ده چې اوس په پاریس او فرانسې کې ژوند کوي ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د افغانستان یو له مشهورو مخکښو افغانو لیکوالانو له جملې څخه ده چې اوس په الحال په پاریس کې نه فرانسې یعنی په فرانسې کې ژوند کوي د هغې د پام وړ اثار دشت کابل او د نرکشوري دیگر دي یعنی د مېرمن سپوږمۍ زریاب له مشهور اثارو څخه چې دي یعنی ډېر زیات شهرت لري هغه په خپله یو دشت کابل دی او بل نرکشوري دیگر دغه دوه اشعار دي چې اوس په الحال ډېر زیات مشهور دي او د دې له مشهورو اشعارو له جملو څخه شمېرل کیږي دروز د کوم کوس هم پرې برخه د مېرمن سپوږمۍ زریاب د ژوند د پیل او هم چنان د جید زده کړو اړوند معلومات راځه کوچی مېرمن سپوږمۍ زریاب ژوند سړول وو او سړول خپل زده کړې پاتې ورسولې سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور به چې د کابل د لرغونو آثارو سوداګر وو ولو چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د عبدالرؤف پنشيري لور و چې پلار په خپل په کابل شهر کې یو سوداګر یا هم تجار وو یعنی تجارت یې سرته رسوه د هغې پلار د ماشومتوب څخه هغه زده کړو ته هڅول او د سپوږمۍ د ماشومتوب د کیسو سره علاقه پیدا کړه یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب کوم چې پلار یې له ماشومتوب څخه زده کړو ته هڅول او دا تشویق ورکوي تر څو دا زده کړې وکړي نو له ماشومتوب څخه د دې مینه او علاقه ډېره زیاته د لیکوالۍ او کیسو لیکلو سره پیدا شوله او د کیسو لیکلو په پیل باندې دې شروع کول خپل زده کړې د کابل په ملالی لیسه کې پیل کړلې یعنی مېرمن سپوږمۍ زریاب د کابل په ملالی لیسه کې خپل لومړنۍ زده کړې پیل کړلې او بیا یې د کابل په هنتون څخه په فرانسوي ژبه او ادبیاتو کې د لیسانس سند ترلاسه کړ وروسته کله چې مېرمن سپوږمۍ زریاب د 12 ټولګي څخه فارغ شول یعنی د مکتب زده کړې تکمیل کړلې وروسته د هغه څخه د کابل په هنتون کې فرانسوي ژبه او هم شاند ادبیاتو کې د لیسانسي سند یې ترلاسه کړ بیا یې د فرانسې په بنزوانس کې د عصري ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ یعنی وروسته د هغه څخه مېرمن سپوږمۍ زریاب د په فرانسې کې د بنزوانس په شت کې خپل عصري زده کړو په ادبیاتو کې پی ایچ ڈی ترلاسه کړ یعنی ډاکټرای هم ترلاسه کړل د د لیکوالۍ پیل د جګړو له پیل وړاندې د هغې لیکنې په افغانستان او ایران په ورځپاڼو کې په ورځپاڼو او مجلو کې خپرېدلې. یعنې کله چې هغه جګړې تورتم او سیاسي ننګونې او کوم مشکلات چې په افغانستان کې و، یعنې هغه وخت چې دغه مشکلات موجود نه ور، د هغه څخه مخکې د جګړو د پیل څخه وړاندې، یعنی د هغه څخه مخکې د هغې لیکونه په افغانستان او ایران کې زیات شمیر شعرونه او لیکنې په ورځپاڼو او همچنان په مجلو کې خپرېدلې. یعنی د دې کومې لیکنې چې دې سرته رسولې، د دې ټول لیکنې د افغانستان او ایران په ورځپاڼو او مجلو کې خپرې کېدلې. د هغې سبک د البر کامو، فرانتس قبقا او صداقت هدایت لخوا اغیزمن شوی. یعنی د هغې صف شو، یعنی د هغې هغه تګلاره چې دی مخې ته وړلی، په کوم ډول سره دې لیکنې سرته رسولې، هغه ټوله د البر کامو او همچنان د فرانتس قبقا او صداقت هدایت لخوا څخه ډیر زیات د دې پر لیکنه باندې اغیزه اچولې وه، او د دې شعرونه د همدې له امله څخه ډیر زیات شهرت پیدا کړی و. د هغې د داستانونو کرکټرونه په لنډه توګه معرفي کېږي. یعنې هغې چې کوم داستانونه معرفي کړي دي، کومو داستانونه یې واضح کړي دي، کومو د کیسو په باره کې چې کومې لیکنې دي سرته رسولې دي، هغه ټول یې ډیر په لنډه توګه سره معرفي کړي دي. یعنې د عنوان دغه کومه موضوع چې دی معرفي کول، هغه په لنډه توګه سره معرفي کړی ده، خو د بیان په جزئیاتو کې دقت زیاتی، او وروسته د هغه څخه چې دی دغه کوم بیان ورکړی دی، د کومې کیسې چې ځینې وشته کړي دي، په هغو کې د دې دقت ډیر زیاتی، او خلک د دې د بیان د جزئیاتو څخه یو ډول فهم او درک اخلي. د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې. ترنو زکون کو وس هم د لوست په دې برخه کې د سپوږمۍ زریاب د اثارو ځانګړتیاوې ولولو، چې د هغې په اثارو کې کومه خاصه ځانګړنه وه او کومې ځانګړتیاوې درلودلې. تر سلویشتو ډیری لنډې کیسې یې لیکلې دي چې ځینې یې فرانسوي ته ژباړل شوي دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب له سلویشتو څخه زیات شمېر لیکنې کړي دي، کیسې یې لیکلي دي چې په هغو کیسو کې ځینې کیسې فرانسوي ژبې ته هم ژباړل شوي دي. په دې کیسو کې یو تړلی او سخت نړۍ انځور وړاندې کوي. یعنی دې په دا کیسو کې د یوې تړلې او سختې نړۍ انځور وړاندې کړی دی. د یو سختې نړۍ هغه حالات او هغه تورتم او ننګونې، هغه بحرانونه، هغه ټوله شان دې په دغو کیسو کې بیان کړی دی. چیرې چې کرکټر په ځانګړې توګه ښځې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي. یعنی چې د قوم کرکټرونه د حکم مثال چې دی ورکړی دی، کوم ځای ته چې دی اشاره کړې ده، هغه کې په منظم او په ځانګړې توګه سره د ښځو د ستونزو په وړاندې مبارزه ده، او د هغوی د حقوقو څخه ملاتړ کول دي. مشهور اثر درنه ځکه کو وس هم د میرمن سپوږمۍ زریاب مشهور اثر لولو، چې د میرمن سپوږمۍ زریاب کوم مشهور اثر دی د هغو نمونه لولو. د میرمن سپوږمۍ د مشهور اثارو له جملو څخه لکه مخکې چې موږ یادونه وکړله، دشت کابل و، د همدارنګه د هغه تر څنګ شرنګ شرنګ زنګ ها دی چې په 1323 هجري شمسي کال کې و، او بل در کشوري دیګر په 1318 هجري شمسي کال دا اثر د ختیځ مهاجرینو د ژوند د سرګندوالي په لویدیځ کې انځور کړی دی. یعنی په دغه کله چې در کشوري دیګر دغه کوم اثر چې دی لیکلی و، یا هم کومې لیکنې چې دی کړی وي، دا په 1318 کال کې و. نو په دغو اثارو کې د ختیځ د مهاجرینو د ژوند سرګندوالي او پکښې کې معلوم سوی دی، یعنی د هغوی د ژوند انځور یې پکښې کې راوستلی دی. د هغې او د نورود زریاب ګډه ټولګه برف نقاشي های روی دیوار، نه یوازې دا چې د میرمن سپوږمۍ زریاب ځینې زیات شمېر لیکنې سته، بلکې د هغه تر څنګ د میرمن سپوږمۍ زریاب سره یو ځای د نورود زریاب ګډه ټولګه هم سته، چې په هغه کې د دې د برف و نقاشي های روی دیوار هم موجود دي، چې هغه هم چاپ شوي دي. د سب ځانګړتیاوې د هغې کیسې د روان او ساده ژبې څخه برهمن دي. یعنی د میرمن سپوږمۍ زریاب هغه کوم سب یا هم کومه تګلاره چې دی په خپلو کیسو کې استفاده کول، د هغې تګلاره یا هم هغې سب چې دی دغه کیسې چې دی ډیری ساده ژبې څخه برخمن دي، یعنی د ډیرو ساده الفاظو څخه استفاده کړی ده. د فضا او صحنو د انځورولو لپاره ساده الفاظ کاروي چې بې ځایه اوږدوالی نه لري، یعنی په خپلو کیسو په خپلو لیکنو کې یې د ډیرو ساده صحنو او ساده انځورونو او ساده الفاظو څخه استفاده کړی دی چې بې ځایه اوږدوالی خپلو کلمو او خپلو جملو ته نه ډیر کړی، یعنی خپلې جملې په ډیر ساده شکل سره لیکلې دي تر څو یو څوک په هم ځینې واخلي او په یو څه باندې وپوهیږي. په خپل لیکنو کې یې د ساده ژبې څخه استفاده کړې ده. د هغې لیکنې د نړیوالو لیکوالانو لکه البر کامو او فرانتیسکا د اغیزو لاندې دي، یعنی د هغې دغه کوم لیکنې چې دي کړي دي هغه د نړیوالو لیکوالانو تر اغیزې لاندې وې چې د هغو په څیر باندې دې خپلې لیکنې سرته رسولې. هم چنان د مېرمن سپورمې زریاب مهاجرت ولو چې څنګه مهاجرت وکړه او ولې وکړه او په کوم کال کې دا مهاجرت ول افغانستان څخه فنانو سو یو نیویم کال کې د روسي اشغال پر مهال د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه کار وکړه. یعنی مېرمن سپورمې زریاب په 1991 کال کې د روسي اشغال کله چې روسي اشغال مهال ونو په هغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي، لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې مېرمن سپورمې زریاب د فرانسوي ژبې په برخه کې لیسانس سند ترلاسه کړی و. نو دی په دغه وخت کې د فرانسې په سفارت کې د ژباړونکي په توګه سره کار سرته رسوي. نوموړي په همدې کال له خپلو لونو سره فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې د رهنرود د زریاب هم ورسره یو ځای شوه. یعنی کله چې دی په دغه روسیې سفارت کې کار سرته رسوي د یو ژباړونکي په توګه سره، نو په همدغو کلونو کې دا د خپلو لونو سره یو ځای فرانسې ته کډواله شول او په 1994 کال کې رهنرود زریاب هم د دې سره یو ځای شوه. وروستۍ کلونه یې رهنرود زریاب په افغانستان ته ستنه شوه خو سپوږمۍ د خپلو اولادونو فالنه او تدریس لپاره په فرانسه کې پاتې شوه. یعنی کله چې رهنرود زریاب افغانستان ته بیرته ولاړله، نو د افغانستان د بیرته تګ څخه وروسته مېرمن سپوږمۍ زریاب له د هغې سره تګ ونه کړل. هغه د خپلو اولادونو او د خپلو لونو سره یو ځای په فرانسه کې پاتې شول او خپل ژوند ته یې ادامه ورکړله. په 1999 کال کې د رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغي له امله سپوږمۍ کابل ته ستنه شوه. یعنی کله چې په 1999 هجري شمسي کال کې رهنرود زریاب کوایټ نورنس ناروغي باندې اخته شوله، یعنی دغه کومه کورونا ناروغي چې و په دغه ناروغي باندې دا مبتلا شول، نو په هغه وخت کې مېرمن سپوږمۍ زریاب دې ته مجبور شول تر څو کابل ته بیرته ولاړه شي. رهنرود زریاب د همدې ناروغي له امله مرشوه، یعنی کله چې دا همدغه بیرته کابل ته راستونه سوال، نو په همدې وخت کې رهنرود زریاب د کوایټ نورنس ناروغۍ له امله څخه مرشوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې لوست هیله مندیم چې تاسو یو څه زده کړي وو، اوسېږي او په دې باندې پوه سوي یاست چې مېرمن سپوږمۍ زریاب څوک و، څه ډول شخصیت و او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم د لوست په دې برخه کې ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې راځو. درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو کورنۍ دنده دریس ورنه می تاسو ټول ته چمتو کړی دي. تاسو به هم دا دریس ورنه په خپل کتابچو کې خپل ځان سره نوشته کوئ او هر سوال ته به جلا جلا جواب وایست. لومړی سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب د کومو مشهورو اثارو لیکواله ده؟ یعنی د هغه کوم مشهور اثر لیکوالی دې سرته رسولې ده؟ دوم، د سپوږمۍ زریاب د لیکوالی په سبک کې د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې دي؟ یعنی د کوم سبک کومې طریقې څخه زیاتې استفاده کړې ده؟ هغه د کومو نړیوالو لیکوالانو اغیزې د دې په سبک کې موجودې دي؟ دریم سوال، درنو زده کوونکو، سپوږمۍ زریاب فرانسې ته د کوم علت له مخې کډواله شوه؟ دغه علت به تاسو واضح کوئ او په خپلو کتابچو کې به نوشته کوئ. نور نو درنو زده کوونکو، ستاسو د نن ورځې لوست تر همدې ځای پورې و. هیله ده چې خسته شوي به نه یاست او یو څه به مو زده کړي و اوسېږي. تر بل داسې درس پورې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
د د هلو مهربانه را پس پېچلې نامه سلامونه کې هلمې ومني درنو زده کوونکو هیله ده چې روغ او جوړ بیاست او خو مو هم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن ورځې لوسته شره خلاص تویم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست راخلنی شي بوره سره ملتیا وکړي او وکولی سي د دې موضوع څخه تاسو ګټه واخلي. نن مو موضوع پر ځان باور دی، دا چې د ځان باور څه ډول احساس دی او په څه ډول سره کولی سو دا باور رامنځته کړو. او دا باور د لودر پر خپل ځان باندې اعتماد او باور د لودر زموږ په رواني او فزیکی روغتیا باندې کومې اغیزې لري. پر ځان باندې باور درلودل د هغه احساس دی چې یو انسان یې د خپلو وړتیاوو، د خپلو پرېکړو او خپل د ارزښت په حق لري. یعنی پر خپلو وړتیاوو باندې، پر خپلو پرېکړو باندې، پر خپلو ارزښتونو باندې دوی باور لري، چې دا بیا یو ذهني او احساساتي حالت دی چې په هغه کې انسان ځان ته احترام لري، پر ځان باندې باور لري چې کولی سي خپل اهدافو ته ورسیږي، د کومو ستونزو سره چې دی مخامخ کیږي د هغه سره مقابله وکړي او وکولی سي یعنی پر خپل ټول هغه پلانونه، ټول هغه اهداف او مخې چې دی لري هغه ته ورسیږي. هغه کس چې پر ځان باندې باور لري یا پر ځان باندې اعتماد لري، د په دې کې ځینې ځانګړتیاوې موجودې وي. یعنی ځینې ځانګړتیاوې دا ښکاره کوي چې دی پر خپل دغه کس پر خپل ځان باندې باور لري. اول ځانګړتیا د دغه فرد یا د دې کس دا چې دی پر خپلو پرېکړو باندې ټینګار کوي، د نورو د نظریاتو یا د نورو د افکارو د نظرونو په هکله دی پروا نه لري. یعنی پر هر هغه تصمیم، هر هغه پرېکړه چې دی نیسي، هغه ته پر هغه پریکړه باندې دی ټینګار کوي، پر هغه باندې ولاړ وي او په دغه پریکړه کې د نورو منفي نظریات یا منفي افکار په حق لدی کوم خاصه پروا نه لري. هغه تیروتنی چې د کړې دي د پر هغه تیروتنو باندې دی خپل دغه تیروتنی منی او د هغه تیروتنو د منلو ورتیا په دکسته او د هغه څخه زده کړه کوي. یعنی کوم کس چې پر خپل ځان باندې باور ولري، پر خپل ځان باندې اعتماد ولري، نو دلته هر هغه تیروتنی چې دی په خپل ژوند کې کړې دي، پر خپل مثلا غلط تصمیمونه نیولې وي یا کومه تیروتنه د کړې وي، د همغه تیروتنې څخه د زده کړه کوي او کولی سي په آینده کې یا په راتلونکي کې یو ښه تصمیم ونیسي. د نورو سره په متقابل درناوي چلند کول، یعنی په د نورو سره د درناوي او په درناوي سره چلند کول د یو ځانګړتیا ده. کوم کس چې پر ځان باندې باور لري هغه په متقابل احترام د یو بل لري یا مقابل نفر ته احترام شته او ښه چلند سره کوي. پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل شخصیت باندې دی پوره اطمینان لري. یعنی کوم کسان چې خپل ځان باندې باور ولري هغه پر خپل شخصیت باندې، پر خپل ظاهري بڑا یا پر خپل ظاهري جوړښت باندې، پر خپل وړتیاو باندې، پر خپل استعدادونو او خپل په ځانګړتیاو باندې دوی ډاډ لري یا باور لري. کم د نوښت او خطر اخستنو توان درلودل، یعنی دوی کولی سي چې یو نوښت وکړي، یو نوښت رامنځته کړي، یا د دې توان په دې کې ستا چې هغه خطرات یا هغه ریسکونه چې د پر لار باندې د اهدافو د رسیدو یا د هیلو د رسیدو لپاره دی ویني، په دې کې دا توان ست دی په خپل ځان کې دا ورته ویني چې دی دغه خطرونو یا دغه ریسکونو څخه تیرېدلی سي او خپل هدف ترلاسه کولای سي. نو دا هغه ځینې ځانګړتیاوې دي چې په هغو کسانو کې موجود دي چې هغوی پر خپل ځان باندې باور او اطمینان لري. د ځان باور یا پر ځان باندې باور درلودل کومې ګټې لري؟ راځو دې موضوع ته. د ځان باور یا پر ځان باندې اعتماد درلودل زموږ په ژوند باندې، زموږ په روغتیا باندې ډېرې زیاتې ګټې لري. پر ځان باور لرونکي خلک یا هغه کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، دوی د ځان د ښه کولو لپاره هڅه کوي. دوی همیشه په دې لټه کې وي، په دې کوشش کې وي، په دې هڅه کې وي چې خپل ځان نور هم بهتر کړي، خپل ځان کې نورې وړتیاوې، نور استعدادونه هم رامنځته کړي. چې دا پر ځان باور درلودلو یو ګټه ده. تر څنګ د ځان باور لرونکي خلک، یعنی هغه کسان چې هغوی پر خپل ځان باندې باور لري، هغوی د نورو سره رغنده او درانه اړیکې جوړوي. یعنی د مقابلو اشخاصو سره په ټولنه کې د نورو کسانو سره دوی یو ښه درنې اړیکې جوړوي، یو ښه ټینګې او ژورې اړیکې د نورو کسانو سره رامنځته کوي. د دې تر څنګ د ځان په اړه مثبت فکر لري، د ځان په حق له همیشه مثبت فکر کوي، چې دا بیا د ذهني فشار او د استرس یا استراب یا د اندېښنو په راکمولو کې مرسته کوي. یعنی کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، په دوی کې په خاص ډول سره ذهني فشار او استرس یا اندېښنه چې د هغه د پوجت کې ډیر زیات نه وي. او د دې تر څنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري، هغه خلک په خپلو کارونو، په خپلو پریکړو باندې ډیر ټینګ وي، خپل مخې ته د رسیدو لپاره ډیر هڅه کوي او خپل مخې په بریالیتوب سره دی کولای شي چې ترلاسه کړي. اعتماد او باور په خپل ځان باندې شتور ونه لري، نو هغه کاس د زینستون سره مخ مخ کیږي. زینستون زور سره کېدای شي چې پیدا سي د لپاره اول دا چې دینه سي کولای شي تصمیم ونیسي یا شپ پریکړه وکړي، نو د پریکړې کولو ورتیا په دکې موجود نه وي. د نورو نظریات زیات اغیزمن کېدل، یعنی کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري دوی نسی کولای چې خپل په ژوند کې یو ښه تصمیم ونیسي، ځکه په دغه تصمیم کې کچېرې کوم کس یا ځینې نور اشخاص د په دغه تصمیم کې نظر ورکړي، دوی هغه نظریاتو ته یا دغه کس چې پر خپل ځان باندې اعتماد باور نه لري د مقابل اشخاصو نظریاتو ته زیات توجه کوي او د هغه کسانو د نظریو تر اغیزې لاندې راځي. کچېرې حتی هغه نظریات منفي وسی، بیا هم دغه کس د دغه منفي نظریاتو تر اغیزې لاندې راځي او بیا په دغه کې د پریکړه کولو توان نه پیدا کیږي. دوی په خپل وجود کې ځان ډیر کم احساسوي، د کموالی او بې ارزښتۍ احساس په دې کې موجود دي، ځان ته ارزښت نه ورکوي، پر خپل ځان باندې باور نه لري او په ځان کې کموالی احساس لري، یعنی ځان د نورو کسانو څخه ډیر کمزوري او ډیر کم احساسوي. د دې ترڅنګ کوم کسان چې پر خپل ځان باندې باور او اطمینان نه لري د تیروتنو د کولو څخه دوی بیره لري، د دې څخه بیره لري کچیر دوی په دغه لاره چې دوی ځي په دغه تصمیم چې دوی نسی کچیر تیروتنه وکړي، د دغه تیروتنو څخه دوی بیره لري د نوښتونو په نسی کولای چې یو نوښت وکړي یا کم نوښت دي کې نسی کولای چې د هغه نوښت یا د هغه کوم تصمیم چې دوی ولري د هغه تصمیم خطر دی په غاړه واخلي او په دې کې دا توان نسته چې خطر واخلي یا ریسک ومني او پر هغه لار باندې چې دی غواړي ولاړ سي، پر هغه لار باندې نسي کولای چې ولاړ سي. نو ځکه په دوی کې د کموالی بیا ارزښتي د پریکړو د نه نیولو یا د نه د پریکړو کولو ورتیا نشتون په دې کې حتمی موجود دي او دی په خپل ورځنی چارو کې پات راځي او د ستونزو څخه د ډیر ستونزو سره دوی مخ کیږي. نو د ژوند په چارو کې پات راتلل یا د ستونزو څخه تېشته هم یو بل ځانګړنه د هغه کسانو کې چې دوی پر خپل ځان باندې باور نه لري. هرڅو دې ته چې څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کو، دلته مو د په لومړي سر کې مو شو تاسو و پیژندې چې ځان باور یعنی څه، پر ځان باندې باور د لودل یعنی څه، څه ډول احساس دی او څه اهمیت لري. د ګټو په حق له هم په هیدلو چې کومې ګټې لري زموږ په ژوند کې، زموږ په روغتیا باندې، کچېره هغه ذهني او عاطفي روغتیا اوسي، کچېره هغه زموږ او ستاسو فزیکی روغتیا اوسي. د دې ترڅنګ د زیانونو په حق له مهم ویل چې پر ځان باور نه د لودل د ډیر ستونزو سره انسان مخامخ کوي او دغه کسان نسي کولای چې خپل د ژوند چارې په ښه ډول سره مخته یوسي. رازو دې ته څنګه کولای شو پر خپل ځان باندې باور زیات کو، کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور نه لري او یا په دوی کې د دغه ځان باوري احساس ډیر کم دی، دوی څنګه کولای شي دغه باور زیات کړي او یا هم دغه باور په خپل وجود کې رامنځته کړي؟ تر هر څه مخکې تاسو خپل ځان وپیژنئ، خپل ورتیاوي، خپل ځانګړتیاوي، خپل لاسته‌راوړنې، خپل استعدادونه تاسو وڅېړئ. په دې باندې تاسو په لټنه وکړئ، خپل په وجود کې دا وڅېړئ کومې ورتیاوي تاسو لرئ. که چیرې په حقیقت سره تاسو وغواړئ چې پر خپل ځان باندې باور زیات کړئ، نو دلته تاسو باید خپل ځان ته وخت ورکړئ. خپل د ځان لپاره وخت څنګه ورکولای شئ چې تاسو خپل د ځان سره کښېنئ؟ په لومړي سر کې تاسو خپل ځان وپیژنئ، کومې ځانګړتیاوي په تاسو کې موجود دي او تاسو تر ننه پورې پر خپل ژوند کې کومې لاسته‌راوړنې درلودلې دي. که چیرې هغه لاسته‌راوړنې ډېر کوچني لاسته‌راوړنې، ډېر ساده لاسته‌راوړنې اوسي، بیا هم وڅېړئ او دا د ځان سره ولیکئ. د خپل کمزورتیاو پر ځای باندې پر خپل ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز وکړئ. کله چې تاسو په خپل وجود کې ځواکمن خپل د قوت ټکی پیدا کړئ یا ځواکمن ځانګړتیاو په خپل وجود کې پیدا کړئ، هغه مو ولیکل، نو دلته هڅه وکړئ چې پر همدغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو تمرکز ډیر زیات کړئ، پر دغه باندې کار وکړئ او هڅه وکړئ چې نور هم په خپل وجود کې زیات کړئ. د دې پر ځای چې تاسو خپل کمزورتیاو په نښه کوئ، خپل هغه کمزوري چې تاسو په وجود کې دي پر هغه باندې تمرکز کوئ، د هغه پر ځای پر هغه ځواکمنو ځانګړتیاو باندې تاسو کار وکړئ چې هغه ستاسو په وجود کې سته. د خپل ځان په دوهم قدم کې تاسو د خپل ځان مثبت انځور جوړ کړئ، د خپل ځان په حق له مثبت فکر وکړئ. هر ورځ هغه لسته راوړنې چې تاسو لري هغه که کوچنی هم وي هغه یاداشت کړئ. د ځان لپاره ورپسې به راسي اهداف وټاکئ، کوچني هدفونه او ترلاسه کېدونکي هدفونه وټاکئ. یعنی په لومړي سر کې تاسو د ځان لپاره کوچني اهداف وټاکئ، داسې یو لوړ اهداف چې هغه ته رسېدل او هغه ترلاسه کول ستونزمن او ډیر سخت او ډیر وخت نیسي، د هغه پر ځای کوچني اهداف هدف لومړی وټاکي وکولې سي هغه کوچنی هدف ته ورسېږي شي. او دا کوچنی اهداف ته چکله تاسو رسېږي شي، یعنی هر هغه هدف چې تاسو ترلاسه کړی دی هغه وستای هغه تشویق کی. بیا ورسته تاسو د منفی خلکو څخه ځان لري وساتي. هغه خلک چې تاسو ته منفی احساس درکوي یا تاسو ته ارزښت نه درکوي یا تاسو ارزښت راکموي، هغه د هغه کسانو سره خپلې اړیکې محدودې کی. د هغه کسانو سره ډېرې اړیکې، ډېرې ناستې ولاړې یا د هغه سره ډېر وخت مه تېروي، ځکه دا کوم کسان چې تاسو ته منفی احساس درکوي تاسو وجود کې منفی احساسات زیاتیږي ورځ په ورځ او مثبت افکار او مثبت احساسات ته مینځ ځي. نو د دې برعکس تاسو د هغه کسانو سره زیات وخت تیر کړئ چې هغه تاسو ته مثبت فکر درکوي، ستاسو ارزښت، ستاسو وړتیاوې، ستاسو ځانګړتیاوې در هڅوي او تاسو ته د هڅونې احساس درکوي. ورپسې تاسو په خپل ژوند کې ټول هغه تیروتنې چې کړې دي هغه ومني او په دې باندې تاسو باور ولرئ چې تیروتنې یا غلطي کول د انسان د ژوند یوه برخه ده. نو بیا وروسته د هغه د لارې تاسو د خپل ځان د شوالې لپاره هڅه وکړئ، د ځان لپاره وخت څنګه کړئ، تاسو هغه کارونه چې تاسو ته خوشحالي درکوي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي په منظم ډول سره. فزیکي او ذهني آرامتیا لپاره تاسو مختلف تمرینونه، مختلف فعالیتونه سرته ورسوي. کوشش وکړئ ژوند کې نوې تجربې ولري، نوي کارونه، هغه کارونه چې تاسو لپاره نوي وي، تاسو نوې کړي هڅه وکړئ چې هغه کارونه سرته ورسوي. که چیرې هغه کارونه سخت هم وي، بیا هم په لومړي کې دا کارونه سخت وي، وروسته تاسو ته اسانه کیږي. نو هڅه وکړئ چې په ژوند کې نوي تجربې وکړئ، ځکه تاسو ته نوي تجربې هم تاسو د خوشحالۍ احساس درکوي او هم د ژوند څخه تاسو راضي ښکار ساتي. د هرې نوې تجربې څخه چې تاسو ترلاسه کوئ د هغه څخه زده کړه وکړئ. که چیرې تاسو خفای است د خپل احساساتو په اکله د ملګرو سره، د دوستانو سره خبرې وکړي، هڅه وکړي چې د فشار د راکمولو لپاره مختلف تخنیکونه یا د آرامتیا مختلف فعالیتونه تاسو سره ورسوي. او د ځان په مقابل کې تاسو باید مهربانه اوسئ. تر هر څه مهم هم دا ده، د ځان په مقابل کې د ځان پر وړاندې تاسو مهربانه اوسئ. د ځان سره داسې چلند وکړئ، داسې رویه وکړئ لکه تاسو چې د خپل یو نږدې ملګري سره کوئ یا د خپلو میلمنو سره کوئ. همداسې خپل ځان ته مهربانه اوسئ، خپل ځان ته ارزښت ورکړي. ځان ته د ناکامۍ په وخت کې تاسو دا فرصت ورکړي چې بیا ځلی شروع وکړي او هیڅکله ناکامۍ وروسته تاسو د ناامیدۍ احساس مکوي. درنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلې وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای مو مل سه.
دخلو څنګه کیږي مال چل